دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د فاټا او پښتونخوا سربیره د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه درته لرو. مطبوعاتو ته د کتنې ترڅنګ په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام تاندې هیلې هم د رواني ګړۍ برخه دي. خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره پاکستاني هڅې روان دي. د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د پرونیو زمینی انټاکنو د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو له مخې د پیپلز ګوند نوماند بریالی سوی او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو چارواکي د روانې میاشتې پر 28 نیټه د کډوالو پر مسله بیړنۍ غونډه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ د پاکستان سینټ ته ویلي چې افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالۍ لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي. سرتاج عزیز یوارې بیا په کلکه د طالبانو پخواني مشر ملا عمر په پاکستان کې د مړینې تردید کړی دی. نوموړي ویلي چې د ملا عمر زوی په خپله په افغانستان کې د خپل پلار د مرګ تصدیق کړی دی. د عام ویل چې د ملا عمر مړینې له کبله مذاکرات ځنډېدلی دی. د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د تی پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د پیپلز ګوند صاحب زاده ثناء الله بریالی سوی دی. عامه نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او مسلم لیگ نون ډلې د نوموړي ملاتړ کړی و. د صاحب زاده ثناء الله په مقابله کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان و. د هغه حمایت بیا پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند کړی و. په خیبر پښتونخوا کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. دا کمپاین د صوبې په 25 ضلعو کې روان دی. د دې کمپاین هدف دی چې څه باندې 450,000 ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره 1,115 ډلې جوړې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالرو اعلان کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سې شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د کروندګرو په یو غونډه کې د وینا پر مهال وکړ. د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي. د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضونو په مد کې به د 1.8 ارب ډالرو ویش په روان کال کې پیل سي. د پاکستان پوځ وایي د دوی او چین ځواکونو د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ګډ مځکني مشکونه کړي دي. دا خبره د پاکستاني پوځ لخوا د سې شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې سوې. دا بیان وایي چې دې مشکونو د پنجاب صوبې په اټک کې 2 اونۍ دوام درلود. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د عیسائی ټولنې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه ور زیاته کړي. دا غوښتنه د یادې ټولنې مشرانو د سې شنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د دې ټولنې مشر پادری الطاف گوهر وویل
تقریبا زمونږ د تناسب برابر وي. مونږ دا نه وي چې لس پنځلس داسې هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار دے.
د دې ټولنې مشرانو د پاکستان وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې شاوخوا 2 کاله وړاندې چې وزیر اعظم د 20 کروڑ روپۍ د دوی لپاره اعلان کړی وي د هغه ژمنه دې پوره کړل سي. د افغانستان د شار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د سې شنبه په ورځ نوښته په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کاولوف سره کتلې دي. د شار جوړونې وزارت څخه یو خبر پانه وایي چې دواړو لورو پر نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او شاري پراختیا په برخه کې د روس پر همکارۍ خبرې وکړي. د خبر پاڼې په وینا د روس ځانګړي استازي کاولو په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړ، خو په عین حال کې هلته پر موجودو امنیتي ستونزو هم اشاره وکړه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل کې تر جګړه وړاندې کلونو کې روس د کور جوړونې په برخه کې ځینې پروژې لرلې چې افغان چارواکي یا له روسي لوري د بیا پیلولو غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې پر 28 نیټه یوه بیړنۍ غونډه کوي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وغږیږي چې له مخې یو لک شل زره هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګري کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې د دې ټولنې نور هیوادونو ته واستوي. په دې اړه د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو نتوانېدل چې یو هوکړې ته سره ورسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاري، د پیسو بې ارزښته کېدل او په نشئی موادو د روژدو کسانو د شمیر زیاتېدل د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. ولسمشر حسن روحانی د څرګندونې د سې شنبې په ورځ د بې هیواد د انقلاب ساتونکي ځواک کمانډانانو ته په وینا کې وکړې. ولسمشر روحانی ویل د ایران دشمنان یوازې امریکا، اسرائیل او ترهګر نه دي. نوموړي ویل ایران نور دشمنان هم لري چې پکې د پیسو بې ارزښته کېده، د اقتصادي ودې درېدل او د اخلاقي ارزښتونو له منځه تله شامل دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅې پیل کړي دي. له فاټا سر اړه لرونکو پارلماني غړو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې سیمې د برخلیک په اړه یوه مسوده په قومي اسمبلۍ کې وار د مخه جمع کړې ده. سیاسي ګوندونه د فاټا د راتلونکي حیثیت په اړه څه نظر لري؟ په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان د کډوالو استازي وایي چې د پاکستان د پوز لخوا پر کړل شوو شرایطو باندې خپلې سیمې ته تګ ته نه دي تیار.
خامخا به څه ولې به نه څه وطن مو دی، خو نه په دغه پوزیشن کې چې د کوم درومې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په الحال نه شي تللی.
په پېښور کې د عیسایي ټولنې، مذهبي او سیاسي مشرانو په پوهنتونونو او مسلکي تعلیمي ادارو کې د ځانګړي برخې غوښتنه کړې ده.
هر یو میډیکل کالج او انجینئرینګ کې کم از کم درې سلور سیټونو مونږ ته پکار ده.
او د رواني خبرونې په پای کې د میرون په اړه ځانګړي 19 پروګرام تاندې هیلې اوریدل هم هېروي چې دا ځل په پاکستان کې بیا افغان کډوالي استاد ته د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د ادارې لخوا د یو معتبر جایزه پاړه ده.
او ما غوښتل چې د سکول شکل نه بلکې د یو کورس سواد او موزي په شکل هغه ته درس شروع وکړه.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسې زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پرون سینټ ته په یو غونډه کې ویل دي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. نوموړي ویلي چې د ملا محمد عمر زوی هم اوس د دې خبرې پخلی کړی دی چې پلار یې په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې د اورپیش ناروغي له امله مړ شوی و. په دې اړه نور حال اسلام آباد مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو مشیر د نه پاورس سینټ کې ویلي دي چې افغانستان کې امن عمل په اړه د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو بحالې لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي. سینټ ته د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وویل چې د مولا عمر د مړینې خبرونو له وجې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. سرتاج عزیز یو وار بیا په کلکه د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر په پاکستان کې د مړینې تردید کړی دی او ویلي دي چې د مولا عمر زوی خپله په افغانستان کې د خپل پلار د مرګ تصدیق کړی دی او د هغه زوی یعقوب ویلي دي چې پلار یې د ټی بي او د سړي ناروغۍ له وجې افغانستان کې مړ شوی دی او هغه کله هم د افغانستان نه بهر نه دی تللی. واضح دي وي چې د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې د افغانستان حکومت او د طالبان ترمنځ مذاکرات شوي وو چې پکې د امریکې او د چین نمایندې هم شاملې وې. د مذاکراتو بل دور چې د جولای په 1 تاریخ کېدو د مولا عمر د مړینې د خبرونو او د افغان طالبان ترمنځ د اختلافاتو له وجې دا مذاکرات د سن ښکار شوي وو. دا هم یادوي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاوتریخوالی راغلی وو، خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلي وو چې دواړه ملکونه د اعتماد په بحالې رسا شوي دي او په دې هم چې د یو مثبت ماحول لپاره د تورونو سلسله بندول پکار ده.
د مشال لړیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیز پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. په د خبريالانو د لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د فاټا سره لرونکو د پارلمان غړو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د حقوقو لپاره د یو بل مسوده جمع کړې چې واغوستنه دا هم د چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا کې ورګډې کړل سي. په خیبر پښتونخوا کې زیاتره ګوندونه د قبایلي سیمو له یاد صوبې سره د شاملولو په حق دي، خو ځینې یې بیا وایي چې فاټا کونسل جوړ کړل سي. انیسیا اجمل په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړې او په دې اړه د دوی دریځونه راخیستي دي.
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلیماني غړو د پارلیمان په سیکرټریټ کې د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې غوښتنه شوې وه چې د قبایلي سیمو اولس ته د هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي. دا عین 270 ماده دي لری کړل شي او فاټا د په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړل شي. خو دا چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه په یاد صوبه کې د مختلفو ګوندونو غړي څه دریځ لري، د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي عاطف خان وایي دوی به په دې لړ کې د قبایلو د اری پریکړې قدر کوي او په غیبه خوشاله وي.
اوس هغوی دا فیصله کوي چې په دې باندې دې ریفرنډم وشي، که هغوی پیله صوبه جوړېدل غواړي، که هغوی صوبې سره شامل غواړي. لومړۍ پرایورټي دا ده چې هغه خلک د هغه ځای عوام
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی پیر صابر شاه بیا وایي باید د قبایلي سیمو کلتور او امنیت او د خیبر پښتونخوا انتظامی حالاتو ته په کتو سره د فاټا د راتلونکي فیصله دی وکړل شي.
مخکنه هلته حالات داسې دي چې انتظامی معاملات چې کوم دي، هغه چلول چې کوم دي، نو هغه انتهایی مشکلات دي هلته. نو د خیبر پښتونخوا انتظامیه او دا چې تاسو یو ځای کې، نو زما په خیال دا خو به ډېر تحت په خیبر پښتونخوا په انتظامی معاملات چې کوم دي، نو دا به شاید چې دا بوج اوچت نه کړی شي. د دواړو آپشنو باندې به ډېر غور کول راځي چې آیا دوی ته یو آزاده صوبه چې کوم ده هغه دوی ته سوټ کوي او که نه دي خیبر پښتونخوا سره که ځان وتړي. دا منطقه چې کومه ده، نو انتهایی د لا اینډ آرډر حوالې سره سینسیټیو علاقه ده.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کندی وایي حکومت د قبایلي سیمو سیاسي او ځایي مشران راوغړي او دایي په خوخه دي د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا نه شاملولو په لړ کې کوم ګام اوچت کړي.
موږ د پښتونخوا ته د اخته اند صوبه سره ته د خیبر پښتونخوا نومرو نن دا خبره د خپل فاټا والو سره ده چې فاټا عوام چې کومه فیصله هم کوي پیپلز پارټي به هغه سپورټ کوي.
د جمعیت علما اسلام فیډلی یو مشر غړی مولانا ګلنصیب بیا وایي چې د قبایلي سیمو په اړه د دوی د ګوند مختلفې غونډې روانې دي. او ډیر زر به دوی یو داسې موقف ته ورسیږي چې آیا قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي او یا نه.
پورو چیره د دې په شا باندې قانوني مشکلات څه دي؟ که دا سوله جوړېږي نو بیا به کم مشکل راځي او کم آسانۍ به قوم ته میلاویږي. که چېرته دا د صوبې حصه جوړېږي نو بیا به قانوني کمې مشکلات موږ ته مخې ته راځي. نو دې باندې یو کونسل تشکیل دی او دا به ورځ نیمه کې انشاءالله تبارک وتعالی یو حتمي رپورټ تیار کړي چې موږ به ستاسو مخې ته کېږو.
عوامي نېشنل ګوند بیا د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو ملاتړ کړی دی. د دې ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر وایي
ANC فاټا د پښتونخوا حصه ګڼي، خو دا ضرور وایي چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمونږ په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ هم وشي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه هم ملاو شي، جمهوري عمل کې د هغوی پوره طریقې سره شامل شي.
بل لور ته د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق وایي قبایلو تل د خپل مسئلو حل د جرګې له لارې راوباسل دي، نو باید چې د قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا د کونسل جوړولو پریکړه دي د قبایلو د رائے اچونې عمل په ذریعه وشي.
منتخب کے اور منتخب کون سا لکھنا شام میں وہ اسلام آباد میں تاغیبانسی
د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د فاټا د حقونو په اړه د بل د مسودې ملاتړ کړی دی، خو بیا ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې فاټا د ځان ته یوه صوبه جوړ کړل شي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره ورېدلای شي. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. افغانستان ته له شمالي وزیرستانه د کډسو کسانو د کمیټې مشروای په اوسنی شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دي. ملک عمر خان له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت او قبایلي مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د پاکستاني پوځ لخوا تیر کال د ضربیازب عملیاتو تر پیلولو وروسته تر 10 لکه زیات کسان بې کوره سوي وو چې پکې شاوخوا 2 لکه افغانستان ته کډه سوي وو. په دې اړه نور تفصیل له عبدالحکا کړه.
که څم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب اپریشن لوجي د بیکورو کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه سوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بیکورو کلسو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر 2 لکه زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نسي ستنېدلای.
د ټولو کډوالو څو خامخابه څو ولې بند څو وطن مده خو نه په دغه پوزیشن کې چې د کوم درومې د بندو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی. نه که داسې وخت راغی چې طالبان او پاکستان روغه جوړه وشوله موږ ته خپل مالونه او کورونه یا چې کومې ړنګ کړي دي هغې نه به دغه پابندې په موږ باندې نه وي لکه کومې چې لګولې دي. نن سبا چې کوم کډوال نرمشاته درومي هغه باندې دا پابندې لګوي دا زما هم پیړوي چې هلته بته د طالب سره جنګي کې طالب ته په خپل وطن کې نه پرېږدي. نو دا زمونږ
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلي مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
زه دا وایم چې د پاکستان لپاره دا په افغانستان کې کډوال ډېر مهم دي چې په هر صورت باندې دي چې پاکستان خوشاله کېږي کوم دوه چې په خپله مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نه د دباو لاندې ځکه دا په دباو لاندې نشي تللی ځکه دا د دوی نه آزاد دي چې کومه د افغانستان ته تللی دي بل ملک ته تللی دي په هغه باندې چې کومه د جبر قبر زیاتی نشي کولی او د بل ولا کډوال چې کوم دي هغه په زور هم لګلی شي په پابندۍ باندې هم لګلی شي چې څه دی ورته وایي هغه ویلی شي هغه په منلی شي. مونږ کډوال چې کومه د افغانستان نه خبره منلی شي خبره مونږ تسلیمولی شي چې کومې پاکستان کوي او کومې د بل ولا کډ دوی نه لیدي.
د ملک عمر خان وزیر په څیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټې یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وایي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي، خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
کوم افغانستان کې دی هغه بار بار مونږ ته یې چې مونږ ورونه دي چې څنګه دې دغه خلک انتري کیږي او د کوم خلک هغه علاقه کلیر وي هغه طرفه لکه غلام خان باندې چې پوسټ په تجربه کې داخل تاغه نه انتري کوي او کوم خلک په لوړه باندې اخري باندې تر دي دې طرفه د دې مقابل کوي داخل په خپل خپل سیمه تر راځي میټ میټینګ نه شي ویلي دي چرواکی سره اعلی چرواکی سره حکومت کوم څه په دې باره کې داسې خاص خبره بالکل نه کړی.
د پاکستان د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو ادارې یو لوړپوړی چارواکی عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنیو ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې پکې 1,15,000 کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څه هم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شوه شمیره نسته، البته وایي که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
کو فرص کوم با افغانستان گورنمنت شو یا نور سره مونږ غری غی سره ولا حال دی روانه به هم او کو فرص ک د سه واقعي د تاسو کې څنګه کوم فکر یاد وای کو دا ستنه واقعي په افغانستان کې نه بیا وخا مخا د دې مطلب مونږ سهل وکړو بس چې دا مونږ رونه دی او دی په پتر واستل غواړي.
خو د به کور کړل سو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او په افغانستان کې دی دا خبره په یو خړه کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د پیلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخستی دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري په قبالی سیمه کورم ایجنسی کې د زهموشت یو شمیر سیمو خلکو خپل کورونه د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله پریښدي. متاثره کورنۍ وایي په سیمه کې د کډې کولو پر وخت د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د قبالی سیمه لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې دوی په دې خبر دي خو مرسته ځکه نشي کولای چې فاتا سکرټریټ لخوا ورته دی نه دی په ګوته سوې. نور حال طارق اورګزی راکوي.
په کورما کې د زهمو شوش مې سیمو خلکو خپل کورونه د ممکنه پوځي اپریشن لکبله پرې خېدي. په سیمه کې ډومباکه، میرانډا، ډانډ او سروبې علاقې داسې دي چې هلته نه خلک د کوزي او منځني کورمینه علاوه په ضلع هنګو کې د مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ولی خان په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي دوه اونۍ وړاندې د پوځ لخوا ورته د غیلان وشولو چې خپلې کډې دي د سیمې څخه وباسي. دی وایي په سیمه کې څوک هم نه دي پاتې او ټول را وتلې دي. یار خان په نامه یو بل متاثره کس وایي په سیمه کې کډه کول په وخت د حکومت لخوا دوی سره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. قدرتی آفتونو سره مبارزې د قبایلی ادارې یو چارواکی مجاهد علي مشال رادیو ته وایي دوی په دې خبر دی چې په زوی مشکې د څلورو کلو خلک بېکوره شوي دي خو مرسته یې لا نه شي کولی ځکه چې د فاټا سکرټریټ لخوا ورته په ګوته شوي نه دي. خبره په زوی مشکې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کېدو پس د دغو سیمو خلک د حکومت د اجازت نه بغیر په خپلې مرضۍ سره خپلو کورونو ته واپس شوي وو. ضلع هنګو پولیس سره نږدې زوی مش سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په منځني کورما کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی. طارق اورګزی، مشال رادیو، پېښور.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. د په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د عیسائي ټولنې مذهبي او سیاسي مشرانو د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د صوبې په پوهنتونونو او مسلکي تعلیمي ادارو کې دي د داخلي لپاره دوی ته ځانګړې برخه وټاکي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
د نهه پورز پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته د عیسایانو یو مذهبي مشر فادری الطاف گوهر مشال ریډیو ته وویل چې د میرټ په بنیاد دوی ته پېښور پوهنتون او نور پېښورانه کالجونو کې داخلي ملاوېدل ګران دي، نو ځکه په دغه تعلیمي ادارو کې دي د دوی لپاره د داخلي کوټه مقرر کړی شي.
تقریبا زمونږ د تناسب برابر وي، مونږ دا نه وي چې لس پنځلس داسې ته هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار دے
د عیسایانو مذهبي او سیاسي مشرانو د وفاقي حکومت نه دغه غوښتنه هم وکړه چې دوه کال وړاندې د پېښور د چرت چودنې وروسته وزیر اعظم چې د عیسایانو د خیر ښېګړې لپاره کوم شل کروڑ روپۍ اعلان کړې وي هغه دې په سمدستي توګه دوی ته ورکړي شي. په دې اکله د ډایسس آف پېښور سیکرټري شهزاد مراد وویل،
نو ګورمنټ موږ دا درخواست کوو چې کمی دا زموږ مونږ سره پرومیس شوې ده 20 کروڑ په دا مونږ ته کمی ریلیز وکړي تاکه مونږ انډومنت فنڈ شروع کو دا ٹرسٹ یو جوړ کو دا کرسچن کمیونٹی په نوم تاکہ قلم دا سے حادثہ در پیش وشي نو دې ٹرسٹ نه به مونږ آگے ته امداد کولی شو.
دا شان فادری شہزاد دیا تکڑا چې دا پاکستان په دستور کې خو عیسایانو او نور اقلیتونو ته هر قسم مذهبي او سیاسي ازادي ورکړل شوې ده، خو بیا د پارلیمنت او لوکل گورنمنٹ سسٹم کې د دوی نمائندگی د انتخاب په لار نه بلکې د سلیکشن پتوګه کیږي.
ولې چې مونږ ته ووټ ته رائټ نشتا، مونږ کمیو ممبران دی اگر سلیکټ کیږي سینټ نه والا قومي اسمبلی صوبائی اسمبلی ایمن چې کونسلر کمیو دی اگم سلیکشن کیږي، نو سلیکشن نه دی پکار الیکشن پکار دی چې مونږ خپل کمیو نمائندې دی اگر الیکټ کو.
د عیسایانو دغه مشرانو د ځینې تنظیمونو او غیر دولتي موسسو لخوا د هغه احتجاجونو غندنه وکړه د کوم لمخې چې دوی تورونه لګوي چې دا پېښور د چرت چودنې زخمیانو او مړو ته معاوضې نه دي ملو شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په ډاون ورځپاڼه کې لیکوالي هاجره ممتاز لیکلي دي چې تر کومه د پاکستان په تعلیمي نظام کې اصلاحات نه وي سوي او زده کړو ته رسېدل اسان سوي نه وي تر هغه به خلک مجبور وي چې خپل بچي مدرسو ته ولیږي. د شاهین بونیریز څخه د مقالې مهم ټکي اورو.
هاجره ممتاز لیکي، د پاکستان د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د مدرسو په نظام کې د اصلاح خبرې کیږي. د دفاع وزیر خواجه آصف قامی سملې ته په خپل وینا کې ویلي چې په ملک کې خواوشا شل زره دینی مدرسې دي او په دوی کې یوازې درې یا څلور فیصد داسې دي چې د ترهګرۍ مرسته کوي. په مقاله کې راغلي دي چې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو بنیادي خبره دا ده چې په هیواد کې تعلیمي بحران دی. نو ولې داسې څه ګامونه نه پورته کیږي چې په ټول تعلیمي نظام کې اصلاحات وشي؟ ډیر خلک خپل بچی ځکه مدرسو ته لیږي چې یا خو په سکولونو کې معیاري تعلیم نشته او یا یې دوی خرڅ نشي پورته کولی. دغه شان د جنکو تعلیم ته هم پوره پام نه کیږي. کچرې خلکو ته دا موقع ورکړل شي چې بچی یې ښه زده کړه وکړي او سبا د خپلو کورونو مالي ستونزې هوارې کړي، نو ډیر خلک به ارومرو خپل بچی سکولونو ته واستوي. د لیکوالي په وینا په کلیوالو سیمو کې سکولونه په داسې ځای کې جوړ کړل شوي دي چې زده کوونکي ورته نشي رسېدی او د آبادۍ د ډېرېدو سره سره د سکولونو په شمېره کې هغه شانتې ډېروالی نه دی راغلی کوم چې پکار دی. هاجره ممتاز په پای کې لیکلي دي چې په ملک کې د غریبۍ د ستونزې د هواري لپاره تعلیم ته وده ورکول ډېر مهم دي، خو تر کومه چې د سرکاري سکولونو شمېر او معیار ښه شوی نه وي تر هغه به خلک مجبور وي چې خپل بچی مدرسو ته ولیږي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ستونزه به لا پسې پیچلې کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بیشک چون
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکنی
سر دوستان کن مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار لس نیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبې په ورځ سینټ ته ویلي چې افغانستان کې امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ لپاره د پاکستان هڅې روانې دي. سرتاج عزیز یو عربي افکله کده طالبانو په خوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړینه رد کړې ده. د خبر پښتونخوا په بردر کې د تیری ورځې زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د پیپلز ګوند صاحبزاده ثناء الله بریالی سوی دی او نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او مسلم لیگ نون د هغه ملاتړ کړی. په خبر پښتونخوا کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځنی کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. د کمپاین د صوبې په 15 ضلعو کې روان دی. د دې کمپاین هدف دا دی چې څه باندې 45 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مات کې د 3.2 ارب ډالرو اعلان کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سیشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د کروندګرو په یو غونډه کې د وینا پر مهال کړی دی. د پاکستان پوځ وایي دوی او د چین ځواکونو د تراګرۍ د لمنځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ګډ ځکني مشکونه کړي دي. دا خبره د پاکستاني پوځ لخوا د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې شوې ده. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې پر 28 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي چې د کډوالو د پراخېدونکو بحران په اړه سره وغږیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو سره څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي او سوار صدرک د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. د مشال رادیو خبریال سره ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي راځي چورته ورسو.
نن د پیښور د خپرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپله ادارې په پاکستان کې د پولیو په مسله باندې لیکلي او وایي زموږ په ټولنه کې چې کله د یو سیز په حقله منفي پروپیګنډ وشي نو که هر څومره کوشش وکړل شي خو د خلکو د ذهنونو نه د هغې منفي پروپیګنډي اثرات نشي ختمولی او نه خلک خپلې رایې بدلولو ته تیار وي. د ادارې په وینا چې د پولیو په رنګ د موزي مرض په حقله د نامعلومو وجوهاتو له کبله چې کومه منفي پروپیګنډه کړې شوې ده هغه اوس د عالمانو په نصیحتونو باندې هم خلق لذهنونو نو باسي. دریه مخکې لیکي چې خیبر پختونخوا کې په ځینې ضلعو کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین روان دی خو یره د چې یو شمېر مور او پلار خپلو بچو ته قطرې ورنکړي. دریه زیاتوي د مولانا سمیع الحق د پولیو په حق لا تازه بیان ډېر د ستاینې وړ دی چې پکې نوموړي ویلي د پولیو څاڅکي نه ورکول د یو ماشوم د قتل په مانا دی. نو باید چې د پاکستان نور عالمان هم د ماشومانو د ژوند په خاطر په ډاګه او په ښکاره بیانونه ورکړي او دې لړکې خپله ونډه سره کړی نو هله به ممکن شي چې لدې خاورې د پولیو رنس په مکمل توګه ختم شي. بل پلو جنگ روس پڼ خپل ادارې کې وای د ترانسپرنسي انټرنیشنل دی رپورت مطابق د پاکستان موجوده حکومت په دور کې د درغلي یا کرپشن شکایتونه د تیر حکومت په پرتله ډیر کم را روان دي خو بیا هم 30% سرکاري ادارې داسې دي چې پکې کرپشن ورس پور زیاتېږي او دا هم ویل کیږي چې د نورو ملکونو په مقابله کې په پاکستان کې 80% زیات کرپشن دی. د ری په وینا چې سپریم کورټ هم ویلي دي چې کرپشن د دې ملک لپاره د کینسر رنز دی او تر څو چې دا نوی ختم کړی شي پاکستان ترقی نشي کولی. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې دا بجلی غلا کیږي د کیس غلا کیږي ان تر دې چې تیر حکومت کې په حج کې هم درغلی شوی وا او بل دا چې د دې درغلو له وجې سرکاري ادارو ته د کال په سر 450 روپۍ نقصان رسی. ادارې اخیری کې وایي چې د دې هر څه په تناظر کې باید چې د احتساب یو غوره نظام جوړ کړل شي. شي او دارنګ پکار د چی سیاستوال هم پخپل صفونو باندې نظر واچوي او درغل خلق بے نقاب کړی نو چې کرپشن ختم شي پاکستان به ترقی هم وکړي او نامه به هم روخانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گارڈین رسپانا لکھی په پاکستان کې د بیان ازادي د پوز تر فشار لاندې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال رسپانی د افغانستان په غزنی ولایت کې د ګل ورځي د جیل ماتېدو پر پیښه مقاله خپره کړې چې لیکي د دې وروسته پوښتنه راپورته کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ پرته افغان پولیس د جیلونو د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دي او که څنګه. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
گارڈین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې رسنیو باندې سخت فشار دی چې په ولس کې د پوځي مشر راحیل شریف د مقبولیت لپاره له پوځ سره همکاري وکړي او ټي وي چینلونه پر پوځ له تنقید کولو ډډه کوي. تر دې پورې چې له یو شخصي ټلویزیون سره د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هغه خبرې نشر نه کړل شوې چې پکې نوموړي ویلي وو وزیر اعظم ورته ویلي دي چې هغه په تعلیم نور اضافي رقم ځکه نشي لګولی چې په پوځي عملیاتو د خرچې کولو لپاره پرې سخت فشار دی. وتلي خبریالان ادعا کوي چې پوځي چارواکي ورته په غیر مستقیم ډول دړکې ورکوي او ورته وایي چې دوی د ترګرو په هدفي لیست کې دي یا د دوی له خبریالۍ داسې شکونه مخې ته راځي چې ګینې دوی د هندوستان استخباراتي ادارې سره سمجوته کړي. د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په حکمرانۍ کې د پوځ مقبولیت ته ډېر تاوان رسېدلی او ښکاري نه چې پوځ به خپل زوړ حالت ته راغلی وي. د میډیا کارکوونکي وایي له پوځ سره د دوی د ملاتړ غوښتنه پر داسې وخت کېږي چې پوځ د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی. بلخوا ورځپاڼه واسطه جورنال لیکي د ګل په ورځ د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې د سلګونه قیدیانو خوشی کېدل په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د جیل د ماتېدو لویه پیښه ده. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي په دغه شاوخوا 355 تښتېدلو قیدیانو کې 140 طالبان وو او په برید کې 4 پولیس هم وژل شوي. یاد وزارت د پیښې پلټنې هم پیل کړې دي. نا ارامه غزنی ولایت چې د کابل نه په 100 ساعته فاصله پروت دی د جیل ماتېدو پیښه د دې ولایت د صوبه ټینګولو لپاره په روانو هلو ځلو لوی ګزار دی. له دې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا افغان پولیس د نړیوال ځواکونو د ملاتړ پرته د جیلونو امنیت په اغېزناکه توګه ټینګ ساتلی شي او که څنګه. چارواکي وایي د طالبانو لخوا د جیل د ماتېدو 100 ساعته مخکې قیدیانو د جیل دننه احتجاج ترسره کړی وو. نو داسې ښکاري چې د جیل ماتېدو پیښه په همکارۍ سره ترسره شوې وي. د غزنی ولایتي شورا یو غړی وایي په سیمه کې د نا ارامۍ له کبله افغان استخباراتي چارواکو 40 مهم طالب قیدیان د جیل له ماتېدو 2 ګړۍ مخکې بل ځای ته منتقل کړل. په افغانستان کې د جیل د ماتېدو پیښه نوې خبره نه ده. په کال 2011 کې هم په کندهار کې له یوه جیله چې سخته سیکیورټي یې درلوده 1500 قیدیان تښتېدلي وو او دغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ کچه د بل وخت په پرتله تر ټولو زیاته وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو وار بیا ل خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبري کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریه کړکیش د دواړو لورو د خبرو اترو مهمه برخه وه. تاکل سوي چې جان کیری به د دیونی په پای کې په لندن کې د برېټانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره هم د سوریه د شخړې په اړه خبري وکړي. په دې اړه نور تفصيل له اجمل انس خاور.
دا په تیرو لسو ورځو کې دریم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې خبرو اترو کې جان کیری هڅه کوي څو د بشر الاسد له رژیم سره د روسیې د پوځي مرستو دلایل معلوم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د بشر الاسد له رژیم سره د پوځي مرستو دوام یوازې د سوریې د کورنۍ جګړې د اوږدېدو سبب کیږي. تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې سره د خپل هیواد د پوځي مرستې دفاع کړې وه. پوتین ویلي وو له دمشق سره له همکارۍ پرته د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نشي ماتېدلی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي وو چې په دې برخه کې د روسیې پر پل پل کیږدي. بلخوا د ولسمشر باراک اوباما اداره د بشر الاسد حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو لیږد او د سوریې له رژیم څخه د روسیې ملاتړ په غوسه کړي. پاغ وسلو کې چې روسیې دمشق ته استولیز غروال ټانکونه هم شامل دي. روسیې پر وسلو سربیره پوځي سلاکاران، تخنیکی کسان او د کور جوړونې ډلې هم سوریې ته لیږلي. په عین حال کې روسیې د سوریې په لازقیه ساحلي ښار کې د یوې پوځي هوایي اډې پر پراخولو هم کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویلي ښایي ولسمشر بارک اوباما په دې اړه خپله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او دا امکان شته چې دواړه ولسمشران په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ خپلو کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د دې اونۍ په پای کې جان کیری لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلپ هامون سره ګوري چې د سوریې مسله به یې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر د جمعې له ورځې د یک شنبې تر ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به یې جان کیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر عبدالله بن زید سره هم د سیمه ایزو مسلو په اړه خبرې وکړي. برطانیې ته په سفر کې جان کیری د کډوالو په بحران چې اروپایي ټولنه یې ورخطا کړې هم له چارواکو سره غږیږي. روسي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکیچ هم خبرې شوې خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د افغانستان د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د یو شمېر کلو خلک وایي چې د داعش وسوالي ډلې له خپلو کورونو په زور ایستلي او په بیلابیلو سیمو کې ترشنه اسمان لاندې په کنډوالو کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه کډوال چې ګڼ شمېر یې د اچین ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا په کنډوالو کې ځای په ځای شوي د داعش وسلوالې ډلې څخه شکایت کوي. دوه تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو لار ده او همداسې ترانزیتي لار هم ده. دا لار به موږ تر دایمه پورې بندو تر څو زموږ ناره دولت اوري که دولت یې نه اوري موږ خپله راوځو. دا یو توره کرښه ده، دا به موږ بندو که دولت زموږ غم وخوړ.
زما د چینارې غم حکومت نه کړ او اوس څه خلک تالا مهربانه چې دېس حاجي صاحب ته مسره خدای کړک دا زموږ بچي که په دغه شګو کې چا پرېښود کې موږ څوک نه پرېږوره.
یوه سپین سرې مېرمن وایي چې وسلوالې په کورونو را واوښتل او له ډکو کورونو څخه یې محروم کړل. دا چین ولسوال محمد غالب مجاهد هم دا منی چې دغه ولسوالۍ اکثره سیمې د داعش او طالبانو په لاس کې دي خو په زغر د وایي چې دولت یې د مقابلې توان لري.
غرنۍ سیمه چې معلومیږي دغه د پیخي سیمه ده، دا پاس غره کې چې تاسو ګورئ دا په غره په خوا کې دا پوستې معلومیږي دا د داعش پوستې دي. دې خوا ته د بر دې لاسته چې دي دا بیا د اماراتو په دې کلو ولس کې امارات ګرځي خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي. مونږ کولای شو چې د دې خلکو مقابله وکړو. دې ته مونږ تصمیم لرو ډېر زر دې خلکو ته ماتې ورکړو او د غرونو به دا خلک لرې کړو.
یاد دي وی چې د شینوارو په اکثرو ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د داعش او طالبانو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړي زیانمن شوي او له خپلو کورونو څخه بې دخله شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی په نړۍ کې د آزادو رسنیو او خبریالۍ لپاره هلې ځلې کوونکو کسانو ته د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. د ادارې په وینا هغو خبریالانو ته د رسنیو د آزادۍ جایزې ورکوي چې د خپل کار پر مهال د مرګ له ګواښونو، بریدونو، زنداني کېدو او نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. نور حال په امیر ساحل راکوي.
د خبریالانو ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ ژورنالیست وایي د 2015 زیږیز کال لپاره د رسنیو ازادۍ په نوم جایزې له ملایشیا، سوریې یا شام، حبشې او پاراګوای خبریالانو ته د هغوی د مړانې او د خپل کار په ډګر کې د مشکلاتو ګاللو په بدل کې ورکوي. د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی پر داسې مهال د رسنیو ازادۍ انعامونو ورکولو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر ځینو خبریالانو وسلوال بریدونه شوي دي. په هغه هیواد کې ځینې خبریالان وایي پر رسنیو د فشار زیاتېدو له کبله د بیان ازادي له خطر سره مخامخ شوي. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون خبریال حامد میر چې تیر کال په کراچۍ کې په یوه وسلوال برید کې ژوبل شوی و وایي په یوه هیواد کې چې پارلمان هم آزاد نه وي هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي.
په
یوه هیواد کې چې عدلیه آزاد نه وي، پارلمان آزاد نه وي، هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي؟ تاسو راته ووایاست په جمهوري ډول منتخب حکومت به پر خبریالانو څه ډول فشار واچوي؟ له حکومت سره څه داسې لاره ده؟ هر کس چې ټوپک لري هغه فشار اچولی شي. نو یا خو له طالبانو سره ټوپک دی او یا له جرنیلانو سره. خدا به درته ووایم چې موږ چې په دې هیواد کې ژوندي یو نو معنی یې دا ده چې ټول پوځ زموږ خلاف نه دی.
بس یو څو جرنیلان دي چې مسلې پیدا کوي.
په اسلام آباد کې د بی بی سی اردو خبریال هارون رشید وایي کله چې پر خبریالانو فشار زیات شي نو آزاد نظر نه ترلاسه کیږي.
که تاسو پاکستان فوج دی او یو طرف ته طالبان دي، که طالبان څه دعوه کوي نو هغه به تش چلوي او یا به فوج وایي نو بس هغې باندې به خبر جوړوي. که تاسو غواړئ چې هر یو آزاد صحافي په حیث لاړ شم او خپل نظر وګورم او حالات او هغه وکړم نو هغه باندې بیا دواړه خفه کیږي، نو هغه آزاد نظر چې دی هغه تاسو ته بیا نه ملایږي صحافت کې.
که آزاد نظر ترلاسه نه شي نو پر ټولنې یا معاشرې څه اغېز لري؟ په جواب کې هارون رشید زیاتوي په دې نتیجه کې یو داسې حکایت یا بیانیه جوړیږي چې په یوه مسأله کې ښکېلې خواوې د خپلو ګټو لپاره له ولس سره بیا لوبې کوي.
دا خطر پیدا کیږي چې بیا تاسو د دوی چې خپلې کمی اجنډې دي د هغې نه متاثر کېږئ او تاسو ته به خپل یو بالغ نظر به نه ملاویږي، یو آزاد نظر به نه ملاویږي. نو هغه بیا داسې چې یو داسې بیانیه جوړیږي چې بیا فریقین چې دي خپل ګټو لپاره تاسو سره بیا لوبې کوي په میډیا باندې.
خبریال حامد میر وایي په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ او جمهوري ارزښتونو په لار کې یو خنډ د غربي هیوادونو تګلارو له کبله هم پیدا شوی، ځکه چې هغه هیوادونه د حکومت پر ځای پوځ ته زیات ارزښت ورکوي.
واشنگتن سے، لندن سے، برلن سے، فرانس سے جو بھی آتا ہے وہ سیدھا جی ایس پی جاتا ہے.
له واشنگتن، لندن، برلن او فرانسې چې څوک هم راځي هغه اول د پوز سر دفتر جی ایچ کیو ته ځي او بیا وروسته اسلام آباد ته. نو تاسو ته معلومه ده چې پوز ته ټول قوت غربي هیوادونو ورکړي، پوز له امریکا او نور هیوادونو پیسې اخلي او بیا پر موږ بندیزونه لګوي. بیا له غربه خلک موږ ته وایي له تاسو سره ډیر زیاتې یا تیرې کیږي او پوښتنه کوي چې له تاسو سره څه روان دي. او د پاکستان پوز له امریکا پیسې اخلي او تګلارې جوړوي. د امریکا پیسې او ملاتړ د دوی اصلی طاقت دی.
د پاکستان فوج په بیا بیا له دې تورون انکار کړی چې ګواکې پر خبریالانو فشار اچوي یا استخباراتي اداره ایسای پر خبریالانو په بریدونو او هغوی ته په ګواښونو ورکولو کې ککړه ده. خو د خبریالانو ساتنې ټولنه سی پی جی او د بشري حقونو یو شمېر ډلې دا ګڼي چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت د بیان پر ازادۍ او پر خبریالانو محدودیتونه لګوي.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
او سم تاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیزي خبرونه تاندې هلی پر لور راګرځوم. د نن په خبرونه کې باوري چې په پاکستان کې وی افغان استاد عقیلا آصفی ته د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې د نینسن ریفیوجی جایزه ورکول اعلان کړی دی. هغه ته دغه جایزه یا ایوارډ د کډوالو ماشومان نجونو لپاره پر تعلیمي هڅو ورکول کیږي. عقیلا وایي دا غواړي چې هر افغان ماشوم که هلک وي که نجلۍ باید سکول ته ولاړ سي. د دې پروګرام جوړونکي فرخندا اسد نورازی چورته غوړ سو دا تاسو او دا تاندې هیلي.
په تاندې هیلي خبرونه کې موزه فرخندا اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري په پاکستان کې یوې افغان استاذې عقیلا آصفی ته د یونیسیار لخوا نینسن ریفیوجی جایزې ورکولو اعلان شوی.
او ما هغوی ته د اسکول شکل نه بلکې د یو کورس سواد او موزی په شکل هغوی ته مې درس شروع وکړه. ډېر ژر په ډېر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د ستمبر په 15 نیټه په پاکستان کې ژوند کوونکي یوې افغان استادې عقیلا آصفی ته نینسن ریفیوجی ایوارډ ورکولو اعلان کړی. 79 کلنې عقیلا ته دا ایوارډ د هغې د افغان ماشومانو جنکو لپاره په تعلیمي هلو ځلو ورکړل شو. عقیلا د پنجاب صوبې په میاوالی کې د افغان کډوالو په چندانه کیمپ کې ماشومانو جنکو ته تعلیم ور کوي. هغه یو استاد ده او وای ل خپل پیشه سره مینه لري. د خپل کار په اړه دا وای
دا سیده چې مخکې له دې چې زه دلته راشم په افغانستان کې معلم وم او د معلمي پر سربېره ما په افغانستان کې هم د ځوانو انجونو د پاره سواد آموزي کورسونو ته درس ورکول. نو ما د ځان سره ډېره تجربه درلوده هغه کورسونو نه. کله چې زه دلته راغلم او دوی ته مې درس شروع کړه، هغه پروګرامونه چې زما خپل سره وو ما خپله دوی ته درسي پروګرام شروع کړی وو. زما ما ته د هیڅ طرف نه نه کوم درسی پروګرام را کول کېدل او نه هم زه د چا نه دا درسی پروګرام می اخیستل. صرف ما خپل دا ټول کارونه خپله کول زما خپل تر ادارې لاندې وو. د هیچ چا سره مې په دې کار کې په دې تدریس کې د هیچ چا څخه مې مدد نه غوښتل او نه هم بل څوک په دې کې لاس درلود. صرف کار زما خپل وو، نو ځکه دا کار پر ما باندې د خلکو اعتماد ډیر زیات شو او هغوی کوشش وکړه چې خپل اولادونه دغه کورس ته واستوي. چې دا کار درې کاله دوام وکړه او په دغه درې کاله کې د دې کورس د نجونو تعداد 70 ته ورسېدل. د درې کال نه بعد دا کورس د انیسیار د دفتر دخوا دا په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ.
اکیلا آسیپی وای په 1992 کال کې دا د افغانستان نه پاکستان ته سره د خپل کورنۍ پکړه شو او له دغه درې کال وروسته په 1996 کال کې په کوټ چندانا کیمپ کې په یو خیمه کې اسکول جوړ کو. په هغه وخت له دې سره سناسه یو او یا ماشومان وي. دې غوښتل نور ماشومان هم راشي او دغلته تعلیم حاصل کړي.
کله چې ما فصل درې کال نه یعنی په 1996 کال کې زما سره اویا انجونی وو. د هغې نه بعد کله چې دغه کورس په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ د هغې سره سره په ټول کیمپ کې 15 بلډنګونه چې خالی وو او هلته افغان مهاجرین د درس تعلیم دپاره خپل نجونې نه استول. د دغه اسکول د شروع سره دغه 15 اسکولونه هم خلک خواهش وکړ چې زموږ اولادونه هم لاړه شي او دا 15 اسکولونه هم شروع شو. چې اوس د ټول کیمپ په پسطه باندې 15 د نجونې اسکولونه دي او زما تر ادارې لاندې چې کوم اسکول دي په دې کې 1055 انجونې داخل شوې دي. چې یو تعداد پاکستانی انجونې هم چې زموږ سره ډېره نږدې کورونه دي هغوی هم ډېر کم تعداد په دې اسکول کې یعنی په دې تعداد کې شامل دي. چې خوشبختانه د دغه مکتب د ادارې څخه 1055 انجونې اتم کلاس پاس کړی دي چې د اتم کلاس نه هغوی فارغ شوي دي او اوس عملا په شهرونو کې یا په افغانستان کې او په پاکستان کې هغوی خپل خلکو ته خدمت کوي او اعلی تعلیم حاصل
کړی دي. نانسن ریفیجی ایوارډ هر کال هغه کس ته ورکړل کیږي چې په نړۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي او د خپلې ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې په کارونو کې برخه اخلي. اکیلا آصفی لومړنۍ افغان میرمن ده چې دغه جایزه ګټي. هغې ته به دغه جایزه د اکتوبر په 15 نیټه په جنیوا کې ورکړل کیږي. هغه وایي ډېره خوشحاله ده چې دغه جایزه ګټي.
زه خو ډېره خوشحاله یم او ډېره افتخار کوم ځکه چې زه د یو مسلمان په صفت، د یو افغان په صفت او د یو ښځې په صفت او د یو معلم په صفت دا ایوارد ما ته حاصلېږي. نو ځکه ما ته ډېر د افتخار ځای دی چې ما وکولی شي چې انجونو د تعلیم دپاره چې هغه خدمت ما کړی وو او د هغې په وجه دا ایوارد ما ته راکول کیږي زه ډېره خوشحاله یم او ډېر خپل ځان ډېر کامیاب او خوشحال احساسوم.
اکیلا آسیپی وایي دی په کابل او کندهار کې هم د معلمې په توګه کار کړی. هغه وایي کله چې دا په 1992 کال کې پاکستان ته راغله په هغه وخت کې په افغانستان کې حالات ډېر خراب وو. بیا په پاکستان کې هم افغان کډوالو ډېر مشکلات لرل خو دې غوښتل باید ماشومان جنکۍ سکولونو ته لاړ شي او له دغې لپاره یې په ټولنه کې د مشرانو سره خبرې پیل کړې.
زه چې یم په افغانستان کې د قندهار ولایت او د کابل په شهر کې زه هلته معلمي رسمي دنده مې درلود. کله چې په 1992 کال کې کورنۍ جګړې شروع شو د کورنۍ جګړې په وجه زه مجبوره شوم چې مهاجره شوم او خپل هغه رسمي معلمي دنده مې پرې شوه. زه مهاجره شوم او پاکستان ته راغلم چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب یعنی زلمیانوالی کور چندنه یو افغان مهاجرین کیمپ و په هغه کیمپ کې د هغه افغان مهاجرینو سره یو ځای شوم. کله چې زه دا کیمپ ته داخل شوم ما ولیدل چې دلته دا ډول یو ټولنه ده، دا ډول یو خلک ژوند کوي چې هغوی د انجونو دپاره تعلیم او د نجونو لپاره د علم زده کول حتی خپل په ژبه باندې هم نراولي، بلکې که څوک د نجونو لپاره د تعلیم نوم هغه خلکو ته اخیستل، هغوی یو شرم احساسول او هېڅکله په دې خبرو باندې هغوی نه راضي کېدل چې خپل نجونو د تعلیم لپاره کوم مکتب ته واستوي. نو زه کله چې دلته راغلم او د دې خلکو سره مې ولیدل، ما ډېر ژر احساس وکړه چې دا خلک ډېر دغسې روایت پسند خلک دي. د دوی رسم رواجونه ډېر د نورو خلکو څخه ډېر متفاوت دي. نو ما د ځان سره تصمیم ونیول چې باید دغه ډول یو خلکو ته خدمت وکړم او د علم او تعلیم دروازې دغه ډول یو خلکو ته زه خلاص کړم. نو ډېر کوشش مې وکړه، ډېر جد و جهد مې په دې کار کې وکړه، د خپل کورنۍ سره مې مشوره وکړه، د هغې رضایت مې حاصله کړه چې زما سره مدد وکړي، تر څو چې د کلي د مشرانو سره خبرې وکړي. هغوی هم د کلي د مشرانو سره خبرې وکړه، د کلي ملک یې وغوښتل او د هغه څه بانفوذ خلک چې وو د هغوی سره مشوره وکړه، تر څو چې په ډېره مشکل سره هغوی په دې خبرو باندې راضي کړه چې هغوی خپل نجونې پرېږدي چې زه ورته درس وشایم. ما هغه خلکو سره خبرې وکړه او هغوی مې په دې کار باندې پوه کړه چې تعلیم د نجونو لپاره ډېر ضروري دي، باید دوی په هر شکل چې کېږي تعلیم زده وکړي. او ما هغې خلکو سره وعده وکړ چې زه دوی څخه هېڅ ډول فیس نه اخلم، بلکې خپل د طرفه دوی ته څه چې درسي مواد وي هغه زه خپل د طرفه دوی ته په وریا ډول ورکوم، صرف تاسو اجازه ورکړئ. په ډېره مشکل سره مې د مشرانو څخه اجازه واخیستل او تر یو زړې خیمې لاندې مې درسي پروګرام شروع وکړه چې ما خپل د طرفه هغوی ته قلم، کتابچه، څه ضروري شیان و هغوی ته مې ورکول. کله چې ما دا کار شروع وکړه دلته په هغه په شروع کې یو اته زموږ خپل د کورنۍ او یو څه نجونې د ګاونډیانو وو چې په هغه خیمې کې حاضر شو، او ما هغوی ته د سکول شکل نه بلکې د یو کورس سوادآموزي په شکل هغوی ته مې درس شروع وکړه. درسي پروګرام مې په داسې یو طریقې سره مخته بوتله چې ډېر ژر په ډېر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل او هغوی رضامند شو چې خپل اولادونه خپل لورګانې دا کورس د تعلیم دپاره واستوي. ما هم د شپې لخوا درسي پروګرامونه جوړول او په هغه درسي پروګرامونو کې دوی ته دینی مسایل د دوی د کورنۍ کوم تعلیم چې وو هغه مې ټول پروګرام جوړول او دوی ته مې تدریسول. نو ځکه زما دغه کار د خلکو ډېر پسند شو، د ټولنې خلک دا کار ډېر وستایل، تر څو چې دغه درې کاله دا کار دوام وکړ. او داسې ده چې مخکې زما د راتګ نه د انیسیار د ادارې دخوا د هلکانو د مکتبونو سره سره نجونو ته هم 15 بلډنګونه جوړ کړي وو چې نجونې په هغه کې لاړ شي او تعلیم حاصل وکړي. مګر 14 کاله تیر شوي وو، په دا 14 کاله کې یو مهاجر هم حاضر نه و چې د دې لور مکتب ته لاړ شي او هلته تعلیم حاصل وکړي. کله چې ما دلته دا پروګرام شروع وکړه او د دې نه درې کاله تیر شو، په درې کاله کې د دوی په ژوند کې ډېر تبدیلي راغله. خلک ورځ په ورځ لیدل چې د دوی نجونې تعلیم یافته کېږي، د دوی په روش کې، د دوی په اخلاق کې، د دوی په لباس کې او د دوی په کورنۍ ژوند کې ډېر مثبت تبدیلي راځي.
اکیلا وایي اوس افغانان د پخوا په نسبت د تعلیم او زده کړو سره مینه لري او غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي.
طبعا معلومداره خبره ده چې کله په یو ټولنه کې د نجونو لپاره د درس او تعلیم زمینه مساعده شي او هغه نجونې د مکتبو ته لاړه شي، هغوی حتما د هغوی په ژوند کې مثبت تبدیلي رونما کېږي، هغوی په ټول ژوند کې یو بدلون، مثبت بدلون راځي. نو کله چې د دوی فامیل یا د دوی پلرونه، د دوی میندې دا مثبت تبدیلي وویني، حتما هغوی خوشحالیږي، حتما په دې خبرو باندې راضي کېږي چې خپل اولادونه هم سکولو ته واستوي او د دوی اولادونه راشي او تعلیم وکړي.
اکیلا آسیفی وایي دا غواړي افغانستان ته لاړه شي او هلته د جنکو د تعلیم لپاره خپله مبارزه پر مخ بوزي.
زه خو یو معلمه یم، زما لاره معلومه دي چې زه به د ژوند تر آخره پورې زه به نجونو ته تعلیم رسوم. خو زما اصل پروگرام داری چیزه د یو کال بعد کابل تلار شم او په افغانستان کې هغه خلک چې د جګړو له امله بېځایه شوي دي او مهاجر شوي دي یا هغه مهاجرین چې د پاکستان او ایران افغانستان ته عودت کړي دي د هغو انجونو دپاره تعلیمي پروګرام شروع وکړم د هغه محرومو کډوالو لپاره چې هغوی سکولو کې دسرسي نه لري هغوی خپل انجونې مکتبونو ته نشي استولی زه غواړم په هغه ځایو کې خپل دغه تدریسي پروګرامونه جاري وساتم.
داوا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
دا مشال ریډیو ده.